تعليم، تأهيل، كار، عود اجتماعي، انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري او پکنه دا یواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې کزی دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم ما چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکړو. کله چې انجنیر له شونځ را وګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي، ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري.
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلودل چې باید نو شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهی ده، او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې وده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوری کړي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د هوساد ژوند لپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبوروي چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنې دا چې مور هم پلار باید باسواده اوسېږي، مور او پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه کنه وسي دغه وږی پاتې نه شي. تېنه دوی په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخسوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم دلیدی؟
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پا من نظر و نیسی چه هر استونز شده ایجادهی یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچېره د بشري کومکونه کمیږي، کچېره د معنوي کومکونه ویلې شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کوال لپاره د مسافونه کول کته لګیږي، دا مستقیم تاوان هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري، نه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یو زوی وسي یو لور، لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي، معلوم ده د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه په هاوی پروګرامو ته غواګونی سي زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته ده چې باید بشر دوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي هغه اولیه کومکونه چې افغانانو د ژوند د یعنی غذایی کومکونه دي صحی کومکونه دي په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانی خپل اولادو باندې سم تعلیم وکي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوراوانه سوتکو اما اله من یې چې ان شاء الله برتبه ټول شي سم شي
که انجونی به سوا د وی د دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادی وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سوا د وی دغه د هغه هیات پر حکومت باندې او ک په افغانستان که په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي یعنی څومره منفي اغیز پر په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي او همدارز په دولتي ادارو کې د شتو نشټون په دې معنی نه ده چې نیمه ټولنه نور فلسفه ده
ام د څه شته سی ویلې موږ په عموم سرته هم هغه دانشمند یا پو خلق یا باسواد خلق مگه کافی نیدی لکه نوری وادو گونه مگه تروس هم دیر روز تپاتی فیصدی باسواد خلق پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که مگه بیا هم نیمایی یه رکر نوسی مثلا یا پتسال رو مثل یکش کسی وزی که دا هم معروم کو دا قشر به نور هم لکشی یعنی اگه کدرونه چه خزی دی مثلا استادان دی مثلا معلمان دی دکتران دی انجینران دی یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسوار و خلقو پورا کرده که دقیقا هم منگه ده کار نمحروم کو دی باید بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی ده یو الو استون زخبل حکومت ده او تو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پلانټونو ته نتلل یعنی په سواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر جنگي یو قشر نه دې خپل هم ضرورت لري تغسي تکرار یا مسلکي خلکو ته که دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغه نه دې قطه کې یعنی هغه امکان ته پرېنی دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجی یعنی که فلج نشه ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري ولی چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصولو باندې برابر ده نه په اجتماعي اصولو باندې برابر نه په انساني اصولو باندې برابر دي چې ته نیم خلک دی او جامع بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هیڅ حق قائل نشي او نیمایي ته فرزان قائل شي دا یو ستونزه ده چې خپل دې په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې پر اساس نه پیژنې دا به تر هر کاله پورې چې دی وشي کولای په زور التکینی بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخر به سپر اساس نه پیژنې او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي یعنی د منځ لاړ شي نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت ونو کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کینی د ښځې یوازې مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بې سواده مبصرین راوي داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي په لار لاړه شي د دې د بوټو غږ د دې سبب کیږي چې او بل چاته مثلا تحریکوي دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلک دا شاید ورسره ومني په قمده ټول پیخاندي حتی نفرت کوي د داسې پوهې نه د خلکو چې ته د ښځې نه څه رقم یو برداشت لري ته د ښځې د لاره تک تحمل نه لري ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري ته نو څه رقم مسلمان یې ستا په مسلمانۍ زما شک راځي یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي یعنی چې وي هغه جامعه د منځ ځي که هر رقم وساتې که هر څومره په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټول ښځو ته وشي، ټول قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینه و ته، اقوام ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښیږي دنه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامه کې نه خوښیږي، شاید د ټولو نه وسي، شاید د یو طبقې وسیږي، که دی دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله ډیر مننه صافی صاحب، اوریدونکو له تاسو هم مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شذي پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
اوځمه مکتب تا او سبای دا خار کې روان، قاتل خبر کوي زندگی دا خار کی روانا، چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا، قاتل خبر قیب زندگی دا خار کی روانا. زمانہ جس سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان.
وطن کا رازا روزی بخت دے را رسوی.